ستړي مشي دا مشال ریډیو ده خیبر پختونخوا کې د شپې یو لس بجې دي. په دې خبري غړای کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د دې خبري غړای د سر موضوع د تورخم دروازې هغه تړل دي چې درې ورځې وشوي او د تګرا تګرا پاره تړلې پرته ده. خو له هر څه مخکې خبر د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده. په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فرورۍ 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 21,000 څخه زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې نن په دریم ورځ هم تړلې پرته ده، کاروباریان وایي له کبله یې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دوه اړخیز تجارت ودرېدلی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي پېښور نه تر تورخم پورې د خیبر درې پر لار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ولاړ دي. یو افغان ټرک ډرایور صفي الله صافي نن مشال ریډیو ته وویل چې مالونه یې خرابېږي.
سبزی بار دی آلو ده او آلو خرابېږي که یو ګورې بس آلونه نوره اوبه زی تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی.
طالب چارواکو ویلي دي چې پاکستان سرحدي ځواکونه ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانې کړي وو، نو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړه. تر دې وروسته د فرورۍ په 20 د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډزو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیری جوبل شوی و. په بلوچستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وجل شوي دي. د مستونګ مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناسرګند وسلوالو د وزیر په چیک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووجل شول. مرستیال کمشنر وایي چې وسلوالو د لیویز ځواک وسله هم لزان سره وړې ده. نوموړی وایي له پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه سوک نه دی نیولی. بلخوا په سرحدي ښار چمن کې هم نن د فروری په 21 د ناسرګند وسلوالو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو پولیس زخمی شوی دی. د پولیسو په وینا د چمن پریس کلب مخې ته یې پر کوټه چمن لویه لاره ناکه لګولې وه چې پر وسلوالو ډزې وکړې او یو پولیس یې ژوبل کړو. په چمن کې د پولیسو مشر محمد علي قاسم مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو هم په ځوابي کاروایۍ کې یو وسلوال ژوبل کړی و چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بلوچستان له بارکان خار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مرمنې په ګډون د دریو کسانو مړی راوستل شوی دي. دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړی خپلې سیمې ته رسول شوي دي. خان محمد مری نومې یو تن ویلی دي چې په دې مړو کې یوه د مېرمن او دوی زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو. خان محمد مری وضاحت نه دی ورکړی چې دا کسان ولې نیول شوي وو، خو زیاتوي چې د کورنۍ پنځه نور غړي لا هم هلته قید دي. بلخوا صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې د 15 کروڑ او 40 لک روپو فنډونه جاري کړي دي. د پی ډی ایم ای لخوا نن په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا مرستې به په راتلونکو دوه ورځو کې د موبایل سیم کارډونو په پیغامونو په وسیله نږدې 18,000 رجسټر شوو کډوالو کورنیو ته ورکول پیل شي. د خبر پاڼې له مخې دا هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې تر دې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دې کې هغه 1,000 کورنۍ هم شامل دي چې په دې وروستو کې د غلام خان له لارې د افغانستان نه پاکستان ته ستنې شوي. د خبر پاڼه دیاتوي چې هرې کورنۍ ته به د میاشتې 2,000 نغدي مرستې او 3,000 روپۍ د روپو راشن ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي د تیر 2022 کال د فروری 23 په اوکراین د روسي يرغل له پیل راهیسی تر 21,000 څخه زیاتو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وړیدلې ده، چې پکې 8,000 شپږ کسان وژل شوي او 2,280 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک نن د فروری په 21 په یو بیان کې وویل چې په دغو کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي واړه ماشومان او د ډیرو عمر خلکو، او خبرداری یې ورکړ چې د ملګرو ملتونو د ارقام د یوې لویې غمیزي یوه وړه برخه ده. ترک زیاته کړه چې د جګړې له امله شاوخوا 14 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي هم دي. بلخوا د راپورونو له مخې دې جګړه کې دواړو خواو ته لسګونه زره عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. روسته خبر د لوبو پاړه په پاکستان کرکټ سوپر لیگ کې نن لاهور قلندر د کوټا ګلیډیټرز یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو د سیالۍ بعد پیښور په وخت د ماسخوتن پر 8 او د کابل پر 16 بجو پیلېږي. د ټورنمنت په یو میچ کې پرون پیښور زلمی کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او که تر پای را سره پاتې شوئ، ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د تیرو درې ورځو نه د تورخم دروازه یو وار بیا تړلې پرته ده. د دغې دروازې د تړلو له وجې کاروباري او د ټرکونو مالکان ډیر پریشان دي.
پینتستان الودنو دا خو ډیر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشکرای راځي. تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی.
د لادرکشو بلوسانو لپاره احتجاجي مظاهری شوي دي. په دغو مظاهرو کې د نیول شوي بلوس مېرمنې ماهل بلوس د خوشي کولو غوښتنه شوې ده. حکومت پریکړه کړې ده چې په بلوچستان کې د دانش سکول په نامه باندې سکولونه پرانیزي. د دغه سکولونه به د بلوچستان ځوانانو ته څه ګټې ورکړي؟
په یونیورسيټیانو کې، په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډېر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي، هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به بهتر شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو د مخ د محل د مشال ریډیو د ماخمه خبري غړی تغوګي زستا سو قربا مجید بابر یما د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د اتوار پر ماسخوتن تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې پاکستان افغان ناروغانو لپاره په تورخم دروازه د تګ لړکی نرمۍ نه کوي، نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړي. پاکستان په دې ورستو کې په تورخم پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. د دې دروازې بندېدو ورستو یو شمېر خلک او په ځانګړې توګه سوداګر له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې د تړلو نه پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه نن په درېمه ورځ هم تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارت ودرېدلی. پېښور نه تورخمه پورې د خیبر درې په لار افغانستان ته مالونه وړونکي په سلګونه ګاډي ځای په ځای ولاړ دي. په دې کې د ځنو ګاډو ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
زه ډرایور ملارې او شفیع الله د لنډی کوتل کې ولاړ یو سبزیم بار دی. آلو ده او آلو خرابېږي کوي وګوري بس آلونه نور وبزي. دا خو داسې شی نه ده، دا خو آلو خرابېږي. موږ د سبزي د مکمل دا مخکې ګاډي وګوره دی کې بادرنګ بار دی، دا خرابېږي. پینتستان آلودنو دا خو ډېر غټ نقصان دی. په دې باندې تقریبا 8,00,000 روپۍ تشکرای راځي. تقریبا دا 50,00,000 روپۍ نه زیات مال دی او موږ ته ډېره سخته ده. نو حکومتونه دې داسې نه کوي چې په معمولي خبرو باندې ګیټونه سره تړي. یاره بس دا موږ ته ډېر زیات مشکل ده.
زما نوم مې واحد دی. مونږ خو چینی بار کړی ده، جلال آباد لوړو په روډ ولاړ یو. نه د مانځه درک لګي، نه د اوداسه درک لګي، نه د باتروم سیستم شته دی، ډېر بے سورې.
طالب چارواکو د تورخم دروازه د فبروري په 19 شپې مهال تړلې او دوی په خپل درس کې ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، نو ځکه دا ګام احتجاجن پورته کړ. او دوی زیاته کړی چې تر بل امر پورې دی افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته ناوړي، او په کار ده چې پاکستانی چارواکي ورسره هغه ژمنې پوره کړي چې په تیرو څو غونډو کې ورسره کړې وي چې په تورخم به ناروغانو لپاره نرمي پیدا کوي. د فبروري په 6 د افغان طالبانو پاکستانی امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې خوشا یو سات پورې دوه طرفه ډزې هم شوې وي، خو بیا دغه لړۍ ودریدا. په دې کې د پاکستان د اف سی ځواک یو سرتیری جوبل شوی وو. نن د فبروري په 28 د خیبر یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پرون په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي. دوی زیاتوي چې دوه ونه وړاندې افغان ناروغانو څخه دا ولته خستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتگار هم د بغیر ویزه پاکستان ته داخليږي. په تورخم کې 2018 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی، او د لاندې هر تن لپاره لازم دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په پاسپورت او ویزه باندې سفر وکړي. د پاکستان کسٹم چارواکو د وینا تر مخې 2020 کال جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیون ډالر اکسپورت یا صادرات لیګلی وو، خو په 2020 جولای، اگست او سپتمبر کې دغه اکسپورت یا صادرات زیات شوی او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی، چې د پاکستان خزانه ته ترې د محصولاتو په شکل کې خواوشا 3.2 میلیون ډالر ترلاسه شوی. په تورخم یو اندازې مطابق د ورځې خواوشا لسو زور پورې کسان تګ راتګ کوي، او څه باندې 800 ګاډي پرې پاکستان نه افغانستان ته اوړي، او څه باندې 200 پرې افغانستان نه پاکستان ته مالونه وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته. څنګه تاسو ته معلومه ده، د ډیرو مدو راهیسی په جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې د ماینونو د خبره کیږي. دغه خلک د دې په اړه باندې مشکلاتو سره مخ دي. نن د ماین چودنه شوې ده، یو کس پکې وجل شوی دی. اشتیاق مسید په تفصیل لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د دوې قبیلې ترمنځ مځکاني اختلافات بنی. د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې یو کس وژل شوی دی. په دغې براکښې د شکی اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
په شکی کې چې پیژې 15 میاشتې نه د دوی قومې په منځ کې ساده خیل او د خونی خیل په منځ کې د مځکې تنازاد وو، چې په دا کې ډېرو زیوتې کسان په مرچي کې دي، او په دا کې غټه او وړه وسله ایس این جی مشین جوړه کړې، په دا کې لنچر او زکوی کا دا ازادانه طور باندې استعمالېږي. په دا کې یوه ښځه زخمي شوله. په 18 فبروري باندې عبدالقدوس نامي کس چې هغه پکې ولګېده او مړ شو. موږ د حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې ده چې فتح زم شولا نو دولته اکثر شخړې چې کیمه دو داغه دي مځکې تنازع دي، د بونډۍ خبرې دي. حکومت هم مزدا ویلي دي چې تاسو د مځکې چې کیمه دو ډیمارکیشن وکړئ، د دغه د پټوار سیستم شری کوي چې مزید دولته داسې قسم شخړې نه درېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسی چې د وزیر دوې قبیلې ترمنځ ډزبندي کولې، د پوره د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د شکی سیمې ته ورغلی و ویایي
دته بقاعده وسله ورکړله کېږي، ه په خرڅېږي، ه او د بل ځونه چې روري لیارې هېڅ ستونزه نه وي ورته. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. مس پابلر علي وزیر چې د کله د جیل نه رخلوص شو، د میډیا د دغې علاقې نماینده ه دی، اول دی او شکی ته لوړلی دغه مسله ته. نو هغه باندې جرګه په لګیا ده، پولیس ولا غونډ سره بوتلی دي. امید ده چې دا یو خیر طرف ته سره بیایي، او موږ خو خپل کوشش کوي چې کله نه د قبایلي سیمې چې دغه خیبر پښتونخوا شې زم شولې څلور کلې تقریبا پیړۍ کېږي، او تر وې سه پورا دید نه پټور خنار واسطه نه دغه د مزکه شخړې ختم کړلې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په شکای سیمې کې د دوی قبیلو ترمنځ مزکانی تنازع په جرګه باندې د حل کولو کوشش لاګیا دی.
هغه کې مونږ الډر زم انوال کړی دی خپل ټیم زم پکې م انوال کړی دی تحصیلدار م پکې انوال کړی دی علماء کرام م پکې انوال کړی دی ام ان ایس هم لګیا دی نو ان شاء الله چې زر تر زر بد دی حل لوزي خلکو ته زما دا پیغام نه شیر لګ د گزارین کار والی لګ صبر وکي لګ دا سې زو ته غپ نظر وګوري لګ پخته نظر باندې دا سې یو دم دی دغه نه کیدا چې یو بل سره دغه کیږي او بیا ځانې نقصان پږي
د شکې سیمې اوسیدونکو دا هم ویل چې د لوور سویلي وزیرستان ضلع انتظامیا چارواکي دا د دوی په سیمه کې د قومونو ترمنځ ځکاني اختلافات ختمول د پوره د زر کوټلي ګامونه پورته کی چې په داش خړو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په جنوبی وزیرستان کې دغه پیښه چې وه دا د ماینونو نه وه، دا د جګړې په سر د ځمکې په سر تنازع وه. د دې لپاره معافي غواړو. ستاسو پام بل راپور ته راګرځوو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن معلومه وسله والو د لوی ځواکونو پر څوکۍ حمله کړې چې پکې د لوی ځواک دوه غړي وژل شوي. بلخوا په چمن کې هم نه نامعلومو وسله والو پر پولیسو ډزې کړې چې پکې یو وسله وال په تیښته کې بریالی شوی دی. د دې پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین ناور.
د کوټ څخه شپږ کیلومتره لري د مستونګ ضلع په درنګړ سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسان لورې د لیویزو پریو چوکي عمله سوي ده او دوه لیویز والا یې وژلې دي. د پیښو وروسته ناصرګند وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي. د پیښه تیر شپه نا وخته د ببري په لیویز چوکي کې هغه وخت را مسته سوي ده کله چې په یاد چوکي کې دوه لیویز والا پر ډیوټي موجود وو چې ناڅاپه ځینې وسلوال کسان و چوکۍ ته ور داخل سول او دی په ډزو وژلې دي. نن سهار د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې ځایي لیویز او سردي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او مړي د مستونګ و غوث بخش رسانی اسپیټال ته راوړي دي. په دې ترڅ کې چې مکله د مستونګ د مرستيال ډیپټي کمشنر برکت بلوڅ سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې وسلوال کسان د لیویز څخه وسله هم ترلاسه کړي او د ځان څخه وړي ده. د پیښې وروسته وسلوالو کسانو د نیولو په خاطر په سیمه کې سرچ اپریشن یا عملیات پیل کړي دي خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې تر دمګړی پورې د دې وروستي پیښې ذمہداري قبل کړې ده. بلخوا الته د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې د منګل په ورځ هغه وخت نه څرګند وسلوالو کسانو او پولیسو ترمنځ ډزې وسوې کله چې د پولیسو په وینا دوی د چمن پرېس کلب او مخته پر کوټه چمن لوی کامي سړک باندې ناکا لګولې وه او چې کله دوی پر موټر سایکل باندې سپاره دوه کسان ودرول نو ناڅاپه یو کس پر پولیسو ډزې پیل کړې چې لامل یې یو پولیس والا زخمی شو. څوک چې سم د لاسه د چمن هسپتال ته رسولې دي. خو د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو بل وسلوال کس سخت ټپي شو، هغه هم هسپتال ته یوړی. څوک چې په هسپتال کې مړ شو خو ملګری د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د چمن د پولیسو د مشر محمد علي کاسي سره تماس ونیوي نو هو مشال ریډیو ته اول چې وزل سوی وسلوال کس په هسپتال کې مړ سوی دی او دا ډول زخمی پولیس والا د نور علاج په خاطر کوټ ته لیږدول دی. هلته د بلوچستان په ختیځ بارکان کې د شار څخه وتلې د یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون د دوو کسانو مړې مندل سوي دي. څوک چې د کولوی ضلع اوسېدونکي وو د دوی مړې نن سهار و کولو ته رسول سوي دي. هو هلته یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې او د دوو زامونو محمد نواز او عبدالقادر په نامه د مړو شناخت کړی دی. نوموړي تور پورې کړی دی چې دا کسان د تیرو څو کلو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په ذاتي زندان کې بندیان وو. هغه زیاته کړه چې دوی د کال 2009 څخه هلته بندیان وو او د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان اوس هم هلته بند پاتې دي. په دې اړه چې کله د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا زما په خلاف یو لوی سازش دی او چې کله هم انتخابات را نږدې شي نو دا ډول بیانونه او تورونه زما په ضد پیل سي چې مخه زما ذات بدنامه کول دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې دی په آزاد توګه پلټنه وسی او د تحقیقات پر مهال زه د حکومت او ادارو سره و هر ډول کومک کول ته تیار یم. بل خو د بلوچستان د پولیسو مشر د بارکان د پیش نوټس اخستی او د پیش په اړه ریپورت طلب کړی دی. په کوټ کې د پولیس د ترجمان لور په جاری سی وی یو بیان کې ویل سی وی دی چې په پیش کې تورن کسان به کله هم د قانون د ګریپ څخه خوندي پات نه سي. هغه زیاته کړه چې د اغیزمنې کورنۍ په مشاورت سره به د پیش په اړه د پلټنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټې وټاکي او ډیر ژر به حقیقت د ولس و مخ ته راښکاره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. پرون د کراچۍ او بلوچستان په ځینو سیمو کې د ماحل بلوسی د نیونې پر ضد مظاهرې شوې دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد پولیسو د فروری په 13مه نیټه په بیان کې داوه کړې وه چې ماحل بلوسی ځکه نیولې چې په وینا یې هغې ځانمرګي برید کولو، خو مظاهره چان بیا داوه کوي چې په هغې دروغجنه مقدمه جوړه شوې. تفصیل نیاز علي خان.
د لادرکه بلوچستانو خپلوانو د پروري په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره په ځانګړې توګه د کوټې سیټلایټ ټاون څخه نیولې شوې. ماحل بلوچ لپاره بلوچ یکجهتی کمیټه تابع کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو سره مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. احتجاج کون کو طور پر کڑے چب بلوچستان کی د پولیسو د طرح گر عزت سانگی سی ٹی ڈی عملیات لپخوا سخا مشکوک دی. د سی ٹی ڈی اسکرو محل بلوچ لخبل کور سخا نیولی وا او لزان سرائی وڑی دا. د احتجاج په وقت د بلوچ یک جہتی کمیٹی یوغڑی اشرف بلوچ بیا مشال ریڈیو تو ویل چھ محل بلوچ پزت ناجائز او دروغجن مقدمہ جوڑکڑے شوی دا باید چیا قدی را خوشی کڑے شی.
جس طرح سے ماحول جہاں تک اس واقعے کا ذکر ہے یا تعلق ہے
دی وئی ترسو د ماحل بلوچ ته پیخ تعلق ته هغه پخپل کور کې و. دا هرڅه اوس پډا کې شوې دي چې ماحل بلوچ سی ٹی ڈی د کوټې خار خپل کور څخه پورته کړی دا. و زمنګ میرمنې هم خوندې نه دي. بیا پرې دروغجن مقدمه هم درج کړی دا چې هغه ځانمرګي برید کولو. زوایم ک ماحل بلوچ سره ځانمرګي واسکټو نو هغه با په کوټه خار کې د خپل ماشومان سره نه وسیدا.
اگر ماحل بلوچ کې پاس کوئی خودکش جیکټ ہوتا تو وہ کوټه جیسے شہر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر نہیں رہتے.
خپل خواد پروری په اطلسم بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو اداري سی ٹی ڈی په خپل جاری کړي بیان کې دا وکړي وا چې د پټو معلوماتو په اساسي د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د ماحل بلوچ په نوم یو ځانمرګي برید غړي نیولې ده او له هغه څخه چاودون کې توکي واسکټ ترلاسه کړي دي او د ترهګرۍ لوی پلاني ناکام کړي دي. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په ماحل بلوچ لګیدلې تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د یوې دروغجنې مقدمې د لاري د لادرکه بلوچستان لپاره غږ بندول غواړي. د مظاهرې او ګډونوال حبیب بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل
یہ تو ظلم کی اور جبر کی انتہا ہو گئی.
دی وای چې دا د ظلم او زور انتہا ده چې وز زمنګ خزینه هم ریاستی داری پورته کوي. ماحل بلوچ د لادرکه بلوچانو لپاره پخکارا خپل غږ پورته کولو نو ځکه په پولیسو دا دروغجن تورونه پوری کړل چې هغه یعنی ماحل بلوچ ځانمرګي برید کولو. د ماحل بلوچ د نیولو یوازینی مقصد دا دی چې څوک هم د لادرکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه خاموش کړی او خاموش په کور کې کینی.
جو आवाज اٹھاتے ہیں وہ بھی आवाज نہ اٹھائیں او چپ کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں.
خپل خوا سی ٹی ڈی په خپل جاری کړی بیان کې د ماحل بلوچ تعلق لا بلتون پالا غوختون کی وسلوال ډلی بی ایل اف سره خودلې دي او ویلي چې ماحل بلوچ په کوټه کې په حساس ځای برید کولو. احتجاج کوونکو د پاکستان او نړیوال بشري حقوقو له تنظیمونو څخه غوښتنه کړې چې د ماحل بلوچ په اړه دي بشپړه تحقیقات وکړي او د بلوچستان حکومت دې د پیښې د تحقیقاتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړي. په کراچۍ کې ته احتجاج وړاندې د لادرکه بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس پار بلوچ مسنګ پرسن لوري کوئټه او ځنی نورو سیمو کې د محل د گرفتاری په ضد احتجاجونه هم شوي او د هغې د خلاصون غوښتنه کړي. د بلوچ یکجهتی کمیټې په وینا چې د فروری په درېمه رشیده بیبي په نوم یو بل بلوچ د هغې خاوند رحیم زهری لادرکه شوی وو او بیا په کوئټه او نورو سیمو کې د احتجاج په محل رشیده بیبي خپل کور ته ستانه شوی خو خاوند یې لا هم لادرکه دی. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لنګو رسنیو ته په خپل استولې شوی بیان کې ویلي چې قانون د ښځې او نارینه لپاره یو شان بی د یوې خزی نیول راته خخکار نخکاری خو قانون د ټولو لپاره برابر دی. کسړی یا خزی قانون مات کړي نو د دوړو لپاره قانون یو دی. او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی دی. یاد کمیشن 13 کال د 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیه سب شوې وي چې په کې شپږ زره څخه زیاتې قضیه هواري کړې شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمېر غونډې کړې دي. د یاد کمیشن په غونډه کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړي، مدني فعالان او حکومتي لوړپوري چارواکي هم شامل دي. ابراسیاب خټک چې د یاد کمیشن غړی دی، نوموړي د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې حقلا خپل راپور مکمل کړی دی او راتلونکي اونۍ به اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوونکو، په پاکستان کې د ولسمشر لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او نو د انتخاباتو د نیټو تر اعلانولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي وایني بحثونه بیا تاوده شوې دي. عارف الوی پرون په یو بیان کې د دواړو صوبو ټاکنې د اپریل پر 9 د کولو اعلان وکړ، خو د پاکستان حکومت او واکمن ګوندونو د نوموړي د اقدام غیر عیني بلل دی. په دې اړه تفصیل ګوهر مسجد.
د فروری په 13مه ولسمشر عارف الوی الیکشن کمیشن ته خط لیکلی چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9مه د صوبایي اسمبلیو عام انتخابات وشي چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په 48 ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی و، خو حتمی نیټه نوا اعلان کړي. د ولسمشر بیان وروسته د پی ڈی ایم صدر مولانا فضل الرحمان میډیا ته خبر کړي. بیان کې ویلي دي چې عارف الوی د الیکشن په اړه بیان غیر عیني دي او ولسمشر ته پکار ده چې د ملک بربادولو پر ځای د جوړولو هڅه وکړي. حکومتي بیان دی مریم اورنګزیب هم په دغه ورځ یو خبري غونډه ته وویل چې عارف الوی د ولسمشر دفتر نه د پاکستان تحریک انصاف دفتر جوړ کړي دي. دې زیاته کړه هغه کس یعنی عمران خان چې نن وایي چې امریکې د دوی خلاف سازشونه نه وکړي. په هغه وخت کې ولسمشر ته وویل چې پارلمان مات کړی او پارلمان یې مات کړو، اوس آئین پر ماتوي. د ولسمشر دفتر د پی ٹی آئی دفتر جوړ شوی دی. هغه چې ولسمشر ته سوای نو هغه یې منی. عمران خان غواړي چې عارف الوی عدالت هم جوړ شي او الیکشن کمیشن هم جوړ شي او نورې ټولې پرېکړې به خپلې کوي. د وزیر اعظم سلاکار قمر زمان قیرا د فروری په 13مه یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویل چې د الیکشن اختیار د الیکشن کمیشن کار دی، د ولسمشر کار نه دی. د زیاته کړه د آئین تر خلاندې ولسمشر چې څه هم کوي هغه به د مرکزی حکومت په مشوره باندې کوي. انتخابات الیکشن کمیشن کوي او الیکشن کمیشن د مرکزی حکومت په مرستو سره انتخابات کوي، ځکه الیکشن کمیشن چې انتخابات کوي نو د هغې فنډونه مرکزی حکومت ورکوي. فوج یا رینجر هم د الیکشن لپاره مرکزی حکومت ورکوي. دا ټول عمل د صوبایي او مرکزی حکومت په مشورې کېږي. د ولسمشر سره ذہنی اختیار نشتا. د ولسمشر کمیشن ته خط استولو په اړه خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې انتخاباتو کول ناممکنه خبره ده، او بل دا چې 13 ترمیم نه پس د ولسمشر سره اوس داسې قسمه حکمونو او بیانونو اختیار هم نشته. فخر کاکا خیل زیاته کړه
الیکشن کمیشن کو ټوپک کې اوتما چې خدا سره نشي ګرځولې نه بکتر بند کې ګرځې دي شي نو وټر بکتر بند کې ګرځې دي شي. دا کار خو فوج کوي، دا خو رینجرز کوي، دا خو پولیس کوي. یو ډېر غټ مشینري، یو ډېر غټ امنیت نظام دی له پکاري. او خدای مکه بیا مکه چې په داسې الیکشن کې چې په کوم کې د عمران خان نه علاوه ټولو ته دړکې ورکړې شوې دي. فوج بس صرف دې لکھو نہ گوری ہے بس نوے دن کے تت انتخابات کے روزگار نہ سمجھو بتا لے راشم فوجیان مدر تو ادرو ماں نہ دا سی نہیں اقتصادی حالات چھ کم دن آئے نہ بتا سو خبر ہے زنا گنم دا چھ پتے تاریخ پانے عمل درآمد ہوشی علماء خیال لے الیکشن کمیشن بر دے بیان خلاف زی عدالت تا
یاد دوی چھ ولس مشر دا ٹاکن پ اڑا دا مشورے لپارا الیکشن کمیشن تا دولی کنا لکھلی پدویم لکھ کے ولس مشر دا عامو ٹاکن دا نیٹے پ اڑا دا مشورے لپارا دا فبرری پ شلم چیف الیکشن کمشنر بیڈن اوغنڈارا بللی وا د ولس مشر په بلنا ورستا د ټاکنو کمیشن اوغنډا جوړ شو چې پکې پریکړه وشو چې دغه کمیشن له ولس مشر سره مشوره نشي کولای. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې شپه په خبر کې شپګنې مې بجې وشو د خبرونو لنډیز. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چنن په درېم ورځ هم تړلې پرته ده. کاروباریان وایي لکه بلې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او دواړه اړخیزه تجارت ودرېدلې. په بلوچستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه لیوي زهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د مصلوم مرستیال کمشنر برکت بلوس مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې ناوخته په درینګړ سیمه کې ناصرګند وسلوالو د لیویز پر چک پوسټ حمله وکړه چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د بلوچستان له بارکان خار څخه بهر له یو کوهینه د یوې مېرمنې په ګډون د درو کسانو مړی راوستل شوی دی. دا کسان چې د کولو سیمې اوسیدونکي دي مړی خپلې سیمې ته رسول شوی دی. خان محمد مری نوم یو تن ویلي دی چې په دې مړو کې یو د مېرمنو دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان د کال 2019 راهیسې د بلوچستان صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې قید وو او کیتران دا تورونه رد کړي. د خیبر پختونخوا د قدرت حفظتون پر وړاندې د مباردې اداره پی ډی ایم وایي د شمالي وزیرستان کډوالو سره د میاشتنۍ مالی امداد او راشن په لړ کې یې د 15 کروڑ او 24 لک روپو فنډونه جاري کړي. ملګري ملتونه وایي د تیر 2022 میلادي کال د فروری 23 په اوکراین د روسي یرغل له پیل راهیسې تر 20 زرو څخه د زیاتو ملکي وګړو مرګ وبلا اوړېدلې ده چې پکې 8 زره شپږ کسان وژل شوي او څه د پاسه 10 زره نور ټپیان دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې نن لاهور قلندر او کوټا ګلیډیټرز جو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې دونکو داسې سیالۍ به د پیښور پر وخت ماسپښین پر وو او د کابل پر شپږنیم بجو پیلېږي. او دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په لور تاسو پام راګرځوم. یو راپور ته ورجو د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه د مسایلو خبرې کړې. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه پر اوکراین د روس د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په برسلز کې جوړه شوې وه او د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې وو. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې.
د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو ښوونځیو پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د جرمني د غوښتنې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیره اروپای ټولنه متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. د روان هجری مریض کال د سلوغې د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروے پلسنی مو بجو د کرخی پغاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلورنی مو بجو روختیا او درملنه په پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په تهران کې د افغان سفارت کې زمواره بل چاته ورکل شوې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار دارا پورا لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مانی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارتي چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هېوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور تر راګرځوم. په بلوچستان کې د دانش سکول په نوم باندې حکومت د دانش سکول نظام جوړولو لپاره بل منظور کړی دی. صوبایي حکومت وایي د وفاق په مالی مرسته په ټوله صوبه کې د دانش سکول څانګې جوړوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې د پنجاب په سیر به په بلوچستان کې هم د ناتوانه ماشومانو لپاره دانش سکولونه جوړوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مرای وای د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې څلور ویشت دانش سکولونه جوړوي. نصیب الله مری د فروری پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان اسمبلی د فروری پر اتلسمه د دې لپاره د قانوني زمینې برابرولو په موخه ځانګړی بیل منظور کړی و. د ویل چې د دې سکولونو لپاره د مځکې اخیستو پر چارو وار له مخه کار پیل شوی دی.
اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے کوئی
وفاقی حکومت منظوری را کړی ده چې دولس سکولونه به په لومړی پړاو کې او دولس به په دویم کې جوړیږي. په دې کې 80% لګښت وفاقی حکومت او 20% صوبایي حکومت کوي. د دې لپاره د ځمکو مسله وه. په پنجاب کې یو سکول له 1.5 څخه تر 200 اکړه پورې ځمکه باندې جوړ شوی دی، خو موږ هڅه کوو چې لږ تر لږه پر 1 اکړه ځمکه یو سکول جوړ کړو او د دې لپاره موږ قانون سازی کړی ده.
7 اکړه به یو سکول کو تیار کړی.
نصیب الله مری وویل چې په لومړی پړاو کې به دا سکولونه د صوبې په هغو ضلعو کې نه جوړیږي چې د بلوچستان ریزیډینشل کالج یا بی آر سی پکې موجود دی. نصیب الله مری زیاته کړه چې د دې سکولونو د جوړولو پر وخت به هغو ضلعو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې ډیری وروسته پاتې دي. نوموړي وویل چې تر قانون سازی وروسته اوس دوی له وفاقي حکومت سره د فنډ جاری کولو پر لارو چارو خبرې کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د لومړي پړاو د دې دولس سکولونو جوړېده به څومره وخت اخلي. هغه وویل
بل منظور شوی دی او کار پیل شوی دی. اوس په وفاقي حکومت سره ناسته کوو چې هغوی پیسې پر یوه ځای راکوي او کنه په قسطونو کې راکوي. چې پیسې وي نو د جوړېدو چارې یې شاوخوا یو نیم کال وخت اخلي. هغه ځکه چې لومړی به د سکول او د هاسټل ودانۍ جوړېږي او تر هغې وروسته به د زده کړو لړۍ پیلېږي.
دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان د پرمختګ او په ځانګړې توګه تعلیمي ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کېږي. د تعلیمي چارو پوهان او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي وایي دا د بلوچستان لپاره ډیر مهم ګام دی. خو د دوی په وینا په کار ده چې تش اعلان پاتې نه سي بلکې عملي هم کړل سي. د تعلیمي چارو پوهه صابره غلزی وایي تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نجونه او هلکان په بیلو هاسټلونو کې اوسوي او په ډیره منظمه توګه زده کړې ورکوي.
تر اوسه په بلوچستان ډیر نجونې ډیر هلکان د رنګ دي چې هغه سکالرشپ باندې راغلي دي. هرې کوشش کې چې راځي چې دا د دانش سکول سیستم په بلوچستان کې داسې کالجز خلاص شي سپیشلی د پښتنو په سیمه کې. نو هر څوک به کوشش کوي چې خپلې نجونې او هلکان هغه په بیل بیل سکولونو کې داخله کړي. ولې د دوی یو ډیر ښه کوالټي ایجوکیشن دی. ما د دوی سیستم کتلې دي. ډیر ښه سیستم لري.
صابری غلزی وویل چې دی په پنجاب کې د دانش سکولونو نظام لنږدې کتلې او په بلوچستان کې جوړېدو ته ډېر خوشاله ده. په پنجاب کې د پښتنو زده کوونکو لپاره د تعلیم په ډګر کې هلې ځلې کوونکی فعال مزمل کاکړ وایي دانش سکول د خپل ښه معیار له کبله په پنجاب کې ځانګړی نوم لري. نموړي مشال راډیو ته وویل چې که په بلوچستان کې دا سکولونه جوړ سي نو دا سیس د کوونکو به ترې راوځي چې د ملک په ټولو پوهنتونونو کې د نورو صوبو لز د کوونکو سره مقابله وکړای سي.
زموږ چې کوم سکولینګ وي د پنجاب د سټوډنټ نسبت هغه ډیر کمزوري سوي وي. بنیاد زموږ د شنوي ځکه چې زموږ سټوډنټ دلته په یونیورسټیانو کې په کالجانو کې د پنجاب سټوډنټ نسبت ډیر د مشکلات سامنا کوي. نو د دانش کم سکولز دي هغه به مطلب پیدا دا وي چې زموږ سکولینګ بنیاد به مې بهتره سي. نو دا به ډیر بهتري وي زموږ د صوبې دپاره. ډیر کم خلک چې په سکولو دپاره پنجاب یا نور صوبو ته تلل اوس به په خپل صوبه کې هغو ته د موقع ملاب سي د ښه سکول او د ښه پړای دپاره.
د پنجاب حکومت د خپلې صوبې د غریبو خلکو اولادونو ته د ښه تعلیم ورکولو لپاره په 2010 کال کې د دانش سکول په نامه د داسې تعلیمي ادارو پروژه پیل کړې وه چې معیار یې د شخصي سکولونو برابر دی خو لګښتونه یې ټول د حکومت پر غاړه دي. د پنجاب صوبې د دانش سکولونو د نظام ویاند محمد رضوان خالد د فروری پر 6 مشال راډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې په اتو نسبتا غریبو ضلعو کې 14 دانش سکولونه جوړ دي چې 8 پکې د نجونو او 8 د هلکانو دي. د ده په وینا په دې 14 سکولونو کې په مجموعي توګه 10,000 زده کوونکي دي چې د زده کړو ترڅنګ خوراک څښاک د سکول جامې او د ضرورت نور سامان بالکل مفت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کنند مورنیو جوبو نړیواله ورځ المانځل کیږي. د لړکی د پیښور په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د مورنیو جوبو د اهمیت په اړه غونډه وشوه. د ممندو په یک غونډه کې ورته غونډه وشوه چې پکې ګډونوالو په مورنۍ ژبه د تعلیم د ارزښت په اړه هم وینا وکړي. شانواز ترغزه هم د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلې.
جنگونو کې نقصان د موم امن راولو دے گٹ غٹا وان دے مومب امن راولو زائے جنگ کی زوانان شی سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی نو دا کول دا بچا خان دے مومب امن راولو.
دا بڑبیر زہیر نجیم چی پو یکوان مومندو کی دا غا شیرون زمزمہ کول نو دا غټ تامبو دلاندې ناست په لزګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ورسره لاسونه پړخول. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکه غونډ کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سوري دلاندې ولمانځل شوه.
دغه محفل کې د محمدونو علاوه د چارسدی پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. ولې د محفل صدر یې پروفیسور ډاکټر عباسین یوسف زې مقرره کړو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکا ته وګورئ، اغه ټولو د ترقی راز هم دغه دی چې اغه په خپل ژبه کې تعلیم حاصله او د خپل ژبه د تعلیم په برکت باندې اغه مخکې زی. تاسو زموږ په وطن نظر واچوي چې کله موږ موټر وې جوړو، کله موږ ټنل جوړو، کله موږ ډیم جوړو، موږ دغه وطن نه انجنیر راوړو چې کوم وطن په خپل ژبه کې تعلیم حاصل کړي. دا افسوس خبره ده چې زمونږ انجینر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا د بنیادی تعلیم به حد ضروری دی او دا د اقوام متحده وینام ده او دا د دنیا هر یو اوخیارم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایت، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د ملمنو او ځینو قربانو شاعرانو او سیاسي مشرانو له خوا په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو په خپل مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوي. خو هغه مهال چې د مومند یو ځوان شاعر غزل مومن پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هر خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایا او دا بیا ووایا.
نارہ را سرا وکا و زما و ناکامی و تلیوالا راز چه اس قدم را سرا وکا مننه او ما درجار کرستا د 200 تسپونا سو خبرې په چمبر را سرا وکا مننه.
خو یو کوون کې د دغه دستوري تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې له خوا شی و چې پکې د ټولنې مشران هم ناستو. خو دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیوال ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپل ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دي. نو دغه قتل عام برا احراس نتیجه فکری غلامۍ ته تللی ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمتم کیږي، ظاهر خبره ده. نو د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت ده او د دې پاسون اتحاد ته اشاره ده. لټر زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب او مخکې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځایا پیښور کې د مفکورینو میدارې لخوا، پیښور پرسلم مخ ته لاریون د قومي وطن پارټي لخوا په وطن کور پیښور او ځین نور رسمي کوم دغه شن غونډه تابع شوه چې په د معلوماتو تر مخه ویناوال ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
اوریدونکو کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کال 1925 د فروری 28 نیټه چې کله د ډاکی پونتون ستوز د کوونکو د مورنۍ ژبې په اړه باندې مظاهره وکړه نو پولیس ور باندې ډزې وکړې. په کې 15 د کوونکو وژل شول، لزګونه جوړول شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهری قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه زمي په دې راپور کې د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالات او ننګونې ته کتنه کړې ده. عمده راپور او تاسو د خبرې غړې ووري ما مجید بابر ته اجازه راکړه.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغه ژبې ته د اریایي ژبو عمر ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو منطقه درلو دلو دی سرودونو کې مخکې لدی چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نرسی نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیلو سرچینو او څېړونکو لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر 6 میلیونه یا 6.5 کروړه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه ویب پاڼې، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو د پاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټي حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغې نو دغه هڅه په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، تشخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قومي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه یو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری او وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
د پښتو
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته دغه سې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 911، نایجیریا کې 511 او په
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.